سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو مخک لاساتې رادیو نوري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور وشته دوام لري د سر لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څو پوند نه سیاوش او پنځه ویش مترو او د مخام لشپګو د سر تر شپګو په منځنۍ چپه دوله شپګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو دا طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د اپریل 11 او 12 د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د درنې واورې تیزو بارانونو او بادونو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپلې پاڼه په بدخشان، تخار، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، نورستان، پکتیا، ننګرهار، لغمان، زابل، کندهار، خوست، روزګان، دایکندي، خور، هرات، فراه، نیمروز، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د شدید ورښتونو او سیلابونو دراوته وړاندوینه کړې ده. دغه ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوی دی چې د سیلونو خطر ته پام وکړي. وروسته ورښتونو په افغانستان کې هغو کاروندګرو ته چې د وشکالۍ له اړخه ځپل شوي هیله پیدا کړې ده چې په روان کال کې به حاصلات ښه وي. اروپای ټولنې پرون چهارشنبه له کلونو بحثونو وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتنې په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د روټرز راپور پر بنسټ د اروپا پارلمان د لسو رایو په ترلاسه کولو په قوانینو کې دغه بدلونونه راولي. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به هم ورسره چټکتیا ومومي. دا دغه نو سمونو پر بنسټ به د پناه غوښتنې د هغو قضی ورزونه هم چټک شي چې د منل کېدو شونتیا کموي. سمونو کې د لارښوونه هم شوي ده چې د یو کډوال د پناه غوښتنې قضیه دي په 12 اونیو کې روستای شي. په نوو سمونو کې راغلي هغه کډوال چې نه منل کېږي د همدې 12 اونیو په اوږدو کې به خپل هیوادونو ته په زور استول کېږي. د رویټرز راپور پر بنسټ 22 خیریه بنسټونو بیا په یو ګډ اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دې سمونو په اړه ویلي دي چې دا نوي قوانین به د خوندیتوب په لټه کې د خلکو د ستونزو دوامدار حل لار نه وړاندې کړي او لا کړکیچونو سبب بشي. په کونړ کې طالب سمیز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې دوه وسلوال وژلې. د کونړ د امنیت قوماندانۍ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې ادا شوې ده چې د کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ د یو ګلدرې په سپیدار تنګي کې د یو لړ عملیاتو په پایله کې وژل شوي او یو تن ژوندی نیول شوی. په اعلامیه کې ویل شوي چې له ژوندی نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. تر اوسه داعش وسلوالۍ د خپل دې غړو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو په دغه سیمه کې وخت نا وخت د وسلوالو پر طالبانو د بریدونو او ورته د مرکشوبلو د اړولو ادعاوې کړې دي. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د مالی ورکونکو پیسې بې وزلو افغانانو ته نه بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونه ته ځي. د امریکا د سازجرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د چهارشنبه په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندوی ادارې له مشرې سمنتا پاور سره په یوې کتنې کې ویلي د امریکا بشري مرستې بې وزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ماشومانو ته نه رسیږي او پوهیږي چې دا مرستې د طالبانو جیبونه ته ځي. په دې کتنې کې میرمن پاور په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بشري مرستو د اغیزمنتیا په اړه خبرې کولې. امریکا په تیرو 2 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. په کتنه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه هم خبرې شوې دي. له دې وړاندې راپورونو کې ویل شوي وو چې طالبانو د نړیوالې مرستې بې وسلو افغانانو ته نه بلکې په خپلو کې سره ویشلې دي. او په روسي کې د توریزم ضد ملي کمیټه وایي چې نن یې په شمالي قفقاز کې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي او دا کوي چې دوه وسلوالي وژلي. دغه کمیټې په یو بیان کې ویلي دا دوه تنه هغه مهال وژل شول چې امنیتي سرتیرو ته تسلیم نشول او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. دا پیښه یو میاشت وروسته له هغه کېږي چې د مسکو په لمن کې د کنسرتونو پر حال په برید کې له 30 کسان وژل شول او په 100 نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت داعش وسلوالي ډلې منلی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي. وړاندې به مجله کې را سره واوري چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت یو ځل بیا د بشری حقونو سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د شیدې سازمانونو په افغانستان کې د ښځو ژوند حقونو په اړه څه ویل دي په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه امریکایي چارواکو ادعا کړې ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بېوزله افغانانو ته نه بلکې د طالبانو جیبونو ته ځي. په دې اړه چې واقعا دغه مرستې چا ته رسیږي او څوک ترې ګټه پورته کوي هم درته تفصیلي راپور لرو. دا چې نن د کوچني اختر دویمه ورځ ده، خو ځینې افغانان وایي چې د دوی اختر بې خونده دی.
خوندې نه نو سکل د اختر ستونزې ډېرې وي.
د چې ستونزې په سکني اختر کې څه دي وروسته به یې درته واورو. همدارنګه ستاسې پیغامونو ته به ملاړ شو.
کوم مرستې چې راځي هغه ارمنو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو لپاره ډېرې په ګټه.
د مرستو د ویش پاړه باندې نور حل لارې هم اوریدونکو وړاندې کړي چې وروسته به یې درسره شریکې کړو. نور مطالب هم شاملتیا مواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د خبرونه نوموړي راپور تر ازو د بشري حقوقو د څار سازمان وايي طالبانو ځکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسي د مخه کړی چې نړیوال ټولې ورسره حساب نه دی کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د اپریل په لسمه پر خپل ایکس پاڼې د دغه سازمان د خزو د حقوقو مرستيال سیډونکې سحر فطرت د یو کلیپ په خبرولو سره د خبره کړي. هم هله یو شمیر افغان انجنیر او میرمنې وايي نړیوال ټولنه باید د طالبانو پر وړاندې عملی اقدام وکړي. دا څه د عملی اقدام په څوی په دې راپور کې وره.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي دا چې نړیوال ټولنې طالبانو سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پر لپسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړي. دا خبره د یاد سازمان د ښځو د حقوقو مرستيال څېړونکي سحر فطرت په غو ویډیوي پیغام کې کړي چې دغه سازمان پر ایکس پاڼه د اپریل په لسمه خپور شو. سحر فطرت په دې ویډیو پیغام کې وایي
لادونیمو کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند دولتونو لخوا له حساب ورکوونکو سره مخ نه شول، دې چاره طالبان د خزو په نخښه کولو کې لا سره ورکړل چې اوس په ښکار خپل کړنی لالوي. طالبانو ځکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوال ټولنې ورسره حساب نه دی کړی.
د بشری حقوقو د څار سازمان ټینګار کوي چې حکومتونه باید طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغو سرغړونو لامل مسؤل وبولي. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او آن په ځینو برخو کې له دوی سره تعامل د دوی دغه سختو پالیسیو په بدلون پوري تړلی بلل شوی. دغه شان د طالبانو د اقداماتو د غندلو ترڅنګ د دوی ځینې مشران په تور لیست کې هم ساتلې دي. هم مهاله یو شمیر انجونې او ښځې وایي طالبان تر هغو په خپلو تګلارو کې نرمښت نه ښیي څو یې نړیواله ټولنه پر وړاندې عملي اقدام ونه کړي. سپوږمۍ چې د کابل طبي پوهنتون محصله ده وایي نړۍ دې پر طالبانو فشار راوړي څو د افغان انجونو اسلامي او اساسي حقونه ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یو چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان نړیوال هیوادونه دوی د افغانستان اسلامي حکومت په مرسته یا د دې په فشارونو پر وړلو سره وکولای شي چې یو ځل بیا کوم خندونه چې د دنجونو د تعلیم په برخه کې رامنځته شوي دي هغه له منځه ویسي.
دغه شان مسعود کوهستاني چې مخکې په یو دولتي اداره کې کار کولو ازادي راډیو ته وویل
کمیسیونای حقوق بشر و یا
د بشري حقوقو کمیسیونونه یا د بشري حقوقو ملاتړ یو نړیوال بنسټونه پر ځای د دې چې په دې اړه خپل اندېښنې اعلان کړي، غوړه دا چې د همدی تروریستي ډلې د لمنځوړو لپاره فکر وکړي. نه یوازې دا چې موږ خلک چې یو ډول بنديان دي له دوی اخلاصون به تر لاسه کړي، بلکې نړۍ به هم له دې تروریستي او افراطي سیستم څخه وژغورل شي.
تروریستي باید تاس تغییر بتن.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ته لدا کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې پر تامین کړي دي. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنۍ د ورسته پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو ترڅنګ دوی ورزشي کلبونو، عمومي حمامونو او تفریحي پارکونو ته لورتک څخه راګرځولې دي، سره لدی چې د انجونو او میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځلونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوي او له دوی بیا بیا غوښتي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
په راپور کې مو اوریدل چې د څار نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو فشارونه نه دي وضع کړي، نو ځکه طالبان په پرلپسې ډول پر ښځو باندې بندیزونه لګوي. بل پلو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي د امریکایي مالیې ورکوونکو مرستې په افغانستان کې د ښځو ماشومانو پر ځای د طالبانو د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. تر چې څنګه ورسو په دې راپور کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین او د طالبانو لخوا د امریکا لمرستو څخه د ناوړه استفادې پر احتمال نیوکه کړې ده. ښاغلی مکال د چهارشنبه په ورځ د دغه جرګې په استماعي غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د مشرې سمنتا پاور په حضور کې جوړ شوې وه، وویل چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. مایکل مکال وویل
په حقیقت کې پوهیږو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د دې پر ځای چې د افغانستان دردمنو ښځو او ماشومانو ته ورسیږي، د طالبانو او د هغوی د متحدینو جیبونو ته ځي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې له افغانستان څخه د بایدن د وتلو د یو اړخیزې پریکړې له امله له منځه لاړې او اوس افغانستان په نړۍ کې یو تر ټولو زیات د ښځو ځپونکی رژیم لري.
په دې غونډه کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی مشر سمنتا پاور چې په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بشري او پراختیايي مرستو د اغیزمنتیا په اړه معلومات ورکول، په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو انحراف په غیر مستقیم ډول تایید کړل. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دوامداره توګه په دې هیواد کې د یو خپلواک څارونکو له لوري د خپلو فعالیتونو ارزونه کوي. میرمن پاور وای
په افغانستان کې د مرستو د ناوړه استفادې په اړه د همکارو سازمانونو د کړنو مقرراتو او راپورونو ترڅنګ یو دریم اړخم د یو خپلواک څارونکو په توګه شتون لري، کوم چې د مرستو د توزیع ځایونو ته ځي او موارد بررسی کوي. مګولیدل چې زموږ یو شمیر همکار او سازمانونو د انحراف او ناوړه ګټې اخیستنې له امله چینه شي کولای میرمنې وګماري د مرستو ویش ځنډولای.
خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر په وار وار د طالبانو لخوا د بشري مرستو د کارولو په اړه د اندېښنو په خبرګون کې ویلي و چې د مرستو د ویش د څارنې او ارزونې لپاره جدي تدابیر شته او امریکا هیڅ ډول مرسته د طالبانو په واک کې نه ورکوي. هغه ویلي ټول هغه سازمانونه چې د امریکا پروګرامونه پلي کوي اړ دي هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې ورته اړتیا لري. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې له مرستو څخه د ناوړه استفادې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دوی د مرستو په بهیر کې اسانتیاوې برابروي. دی ویلو ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته امریکا له افغانستان سره په بشري او پراختیايي برخو کې له 2.5 میلیارد ډالرو زیات مرسته کړې ده. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له مرستو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره هیڅ وسایل او تدابیر نه لري او ټینګار کوي چې د امریکا مرستې باید د طالبانو لاسته ورنه شي. سیګار ویلي امریکا د نړۍ د ستر بشري مرستندویه هیواد په توګه د ملګرو ملتونو له لارې له افغانستان سره په اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ د امریکا او نورو هیوادونو نغدي مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته لیږدول کیږي او بیا د بهرنیو موسسو لخوا د بشري چارو په برخه کې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. لمرستو څخه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه نیوکه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر مرستندوی یا بنسټونو د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې مسله تایید کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې په غور کې د مرستو د ویش بهیر درولای دی.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا 1,900,000,000 مسلمانانو لوري تر ډیره سره ورته دی او وایي چې عید مبارک. یا اکثر یې په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري، خو په ځینو ژبو کې لکه په پښتو کې دا مبارکۍ بیا بل ډول ده. د چې موږ په پښتو کې اختر مبارک څومره په نورو ژبو کې کارول کیږي ورزو تفصیل له احمد شي برنورو.
د عید مبارک د صفت موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوی کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عيد مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا تورې د دوی په ژبه کې شته، خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ور کوي لهجه بدلیږي.
عيد مبارک.
د بنگالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې ترخیص لاندې وي.
عيد مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي، لکه په پښتو کې چې د عيد مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلوو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په څیر ماليزیایان هم عيد مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری رایا عيد الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري. ترکان هم عید مبارک نه وایي.
ای بایراملار.
د نړۍ په شپږ هیوادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
Je vous souhaite un joyeux Eid.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240,000,000 مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 250,000,000 ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 212,000,000 ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت یې جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155,000,000 ته رسیږي. او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 112,000,000 ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې عید مبارک هغه کلمه ده یا اختر مبارک شه چې په ډېر اسلامي هیوادونو کې په ځانګړي توګه له عید مبارک سره خلک بلاتی او دغه کلمه پیژني او همدارنګه د تر څنګ کاری. که بیرته افغانستان ته راستنو شو یو شمېر افغانان وایي چې سګنی اختر ته د اختر دغه سګنی اختر د اختر په رنګ نه وو نه ځانګړی خوند درلود. دوی لاملونه بیلابیل ګڼي، لا د غلاملون یو دوی د مخابراتي شبکو د خدماتونو قطع کیدل ګڼي چې په وینا یې له عملی خپلو عزیزانو سره د اختر مبارکیانو فرصت له لاسه ورکړو. ته چې ولې د اختر په نومړی ورځ تر ډیره پورې مخابراتي شبکو کار نه کوو او علت یې څه ورزو تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې سګنی اختر د تیرو کلونو د اخترونو په څیر خوند نه درلود. د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو لاملونو د خلکو د اختر د نمانځلو لیوالتیا کم کړې ده. د کابل ولایت اوسیدونکو حامد
باسوس مشکلات
د هغه اقتصادي ستونزو له امله چې موږ په ټولنه کې شته یو بدلون دا و چې لیدل کتل او تګ راتګ کم و، ډیر لیواله نو، یعنی د تیر وختونو په شان ډیر په ورولو کې نه وخه.
بل عامل د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شرکتونو د خدماتو قطع کیدلو چې د دوی په وینا له عمل خپل عزیزانو سره د اختر مبارکۍ او فرصت له لاسه ورکړ.
انټنهای شبکې مخابراتي قطع شوه بودک بر مدته.
حامد وای چې د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شبکو د خدماتو د بندیدو له عمل ونشل کړی چې لخپل ورور او نور خپلوانو سره چې له هوا د بهر دي د اختر مبارکي وکړي. د په خبره لدی عمله د دوی مسافر هم په اندېښنه کې شوی او ادعا کوي چې څو ساعتونو لپاره د دوی ټلیفونونو کار نه کاوه. د نورستان ولایت اوسیدونکو عبدالظاهر هم وایي چې سکل اختر د بیلابیلو ستونزو له امله دوی ته ډیر خوندور نه وو. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
مخابرات ستونزې ډېرې وي پرون او بلدا چې تاسو به تر معلومه را چي د نورستان خلک څو وخت مخکې د حمزه په لای او وحشتناک حادثه رامنځته شوی چې غر پیدل دا غینام کورونو نه خلک وته دي د سي نسبت نور کلون اختر بيخي بمزه او سي خوند نه نو سکل د اختر ستونزې ډېرې وي.
د نوموړي په خبره تر اوسه دغه ولایت خلک چې کورونه ویجاړ شوی ترخه مولاندې جون کوي او یا هم لخپلو کورونو بهر دی. نه د طالبانو حکومت او نه هم موسسو په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. عبدالظاهر د روان کال د فبروري په میاشت کې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غره خویدنې پیښې ته اشاره کوي چې 25 تنه پکې ووجل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. هغه مهال په نورستان کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د غره خویدنې لامل سخ اورښت بللی و. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو په داسې حال کې د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د منظمو خدماتو له نشوالي شکایت کوي چې په دې اړه تر اوسه نه مخابراتي شبکو او نه هم د طالبانو حکومت څه ویلي دي. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د شته ستونزو له امله افغانان د اختر له بېخوندۍ داسې مهال شکایت کوي چې له اختر یوه ورځ مخکې د خوړو نړیوال سازمان په خپله اکسپانه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې ویل شوي و سږ کال افغانستان کې اختر داسې مهال رارسیږي چې د کافي بودیجې د نه لرلو او د دوی د مرستو د کمښت له امله امکان لري چې په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم زیاته شي.
له خبرونو ورآخوا
سیس موخه ک لاسته رادیو نوري وسه ساتي رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سارلش په ګو د مخام در شپ ګو په لاندو څه پونو نس یويش او 25 مترو او د مخام لش په ګو د سهار در شپ ګو په منځنۍ څه په تولش په نوي تاسو موخه کاوریدل شي. همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ساتي رادیو راپورونه او خبرونه د ساتي رادیو پر فیسبوک چپاتي ساتي رادیو .com facebook.com دی همدارنګه پر ټوئیټر او انستګرام واتس اپ چینلونو همدارنګه په ټلګرام کې او د ساتي رادیو پر ویب پاڼه باندې هم وڅاره او هلته دغه مطالب ولولې کولای شئ چې زموږ ژوندې خبرونه زموږ پر ویب پاڼه باندې چپاتي ساتي رادیو .com د هلته واوري وړاندې ستاسو پیغامونه به هم در څولرو او پغه کې به په دې اړه باندې شي دا چې بشری مرستې په افغانستان کې واقعا چاته رسیږي او څوک نګټه پورته کوي. دا ورېدونکو ځینې وړاندیزونه دي او ځینې ګیلې هم شته چې دا به هم سره واورو او لاغې مخکې ورزو په دې اړه باندې شي. طالبان حکومت په افغانستان کې د وخت تربیا زله تر لاسه کول وروسته د خپل وسلوال پوز د جوړولو په لټه کې دی. خو د طالبانو حکومتي چارواکو د پوز د شمیر په اړه بیلابیل ارقام وړاندې کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت د پوز لوی درستی زیاته کړي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 زره دی. خو د یو شمیر پوهانو په باور باندې دغه ایت ان سمه ده. د طالبانو د پوز لیدرستیز مشر فصیح الدین فطرت چې مو د وړاندې له تلونی سره په مرکه کې د خبرې کړې دي د راپور ته لرو لدی وروسته ستاسو پیغامونه.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک تر بیا ځلی لاسته راوړلو وروسته د وسلوال پوز د جوړولو په لټه کې دی. د طالبانو حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د منظم پوز درلودل د دوی د واکمنۍ په ټینګولو کې مهم رول لوبوي. خو د طالبانو د حکومت سیاسي او پوزي چارواکو د خپلو وسلوالو ځواکونو د شمیر په اړه تر اوسه بیلابیل ارقام وړاندې کړي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو د حکومت د پوز لوی دستریز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 زره دی. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي کبیر ادعا کړې وه چې دا شمیر 300 زره دی. فصیح الدین فطرت له تل نیو سره د خپل خبرو په یو برخه کې د عایده هم کړی چې د طالبانو د حکومت د پوزشمیر یو سلو دو او یازره دی
شمارې دقیق نیروهای مسلح افغانستان کې د چوکاتي
د کورنۍ چارو استخباراتو او ملي دفاع وزارتونو په چوکاټ کې د افغان وسلوالو ځواکونو دقیق شمیر 500 زره دی او د افغان ملي اسلامي پوزشمیر یو سلو دوا او یازره تر رسیدلې ده او د اړتیا لمخې په دې کې زیاتواله راځي
په دې خبرو کې فصیح الدین ویلي چې د طالبانو حکومت انتحاري کندک لغوه شوی او کسان یې د طالبانو حکومت ځانګړو ځواکونو کې ځای پر ځای شوي دي د طالبانو د حکومت د پوځ لوی دستریز دغه شان ویلي چې له طالبانو پرته نور کسان هم د طالبانو د حکومت په پوځ کې شامل کیږي په همدې حال کې د پخواني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکو لخوا په دشمیر د وسلوال پوز اعلان رواني جګړه او د امتیاز اخیستنه ده شینواری وویل
تعداد کلی ازینا در وخت جمهوریت
د جمهوریت پر مهال د دوی ټولو شمیر تقریبا د 40,000 پورې نه و یعنی له دې زیات نه و په دې اساس د شمیري وازی رواني جګړه ده او له دې زیات بل څه نه دي خو هو دا ممکنه ده چې د ځینو هیوادونو نه دوی د دې ارقامو نه ځینې امتیازات ترلاسه کړي نو ځکه غواړي ارقام لوړ وخی
ارقام نو بعضی امتیازات را به دست بیارن به او اساس نامی خواهند که ارقام بالا را اعلان
د چارو یو شمیر کارپوهان بیا د فصیح الدین د دې ادعا په اړه ویشلی نظرونه لري د امنیتی چارو پو اسحاق اتمر وایي
هغه کسان چې له طالبانو سره په پوځي لیکو کې دي د یو ټاکلي میاشتني معاش ترلاسه کولو لپاره د طالب پوځیانو یا د دوی له اردو سره همکارۍ ته لیوالتیا لري خو په ټولیز ډول ویلی شو چې د طالبانو پوځي ځواک له فکري پلوه یو نظر دی خو له پوځي اړخه دوی مسلکي او ځانګړي پوځي زده کړې نه لري
احمد خان اندر هم د طالبانو د دغه شمیر دولتي ځواکونو د تمویل سرچینه د پښتنې وړ بولي
در صورت کې
که چیرې زموږ هیواد د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې تر سیاسي او اقتصادي بندیزونو لاندې وي موږ افغانان باید په دې پوه شو چې د 15,000 پاوز تمویل له کومو لارو کیږي
د طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي چارواکي په داسې حال کې په لوړ شمیر د خپل وسلوال پوځ د جوړولو ادعاوې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر بیا ځلې پیل مخکې د طالب ځواکونو شمیر شاوخوا او یازره بلل کېده د امریکا استخباراتي ادارو هم د روان کال د کب میاشتې په 22مه د بیلابیلو هیوادونو د امنیتي وضعیت او ننګونو په اړه په خپل یو څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې په افغانستان کې طالبان وننګوي او پر بهرنیو ګټو حملې پراخې کړي
تاسو لا پیغامونو
خدا زده رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم محمدی احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالی زما د یو نظر و مال د کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي دا به د افغانستان د ستړو خلکو د پاره ډیر په ګټه د زده رادیو څخه ډیر مننه خدای په امان
زایو متقاعدم تقریبا دوا کما ته کلانی ما نور عاید نه لارم کور کرا ورکاو ما تدی سخت مشکلات سم خون کم دا امارات سرغلای دی د موږ تقاعد نر کیوی دا خو ظلم دی دا پښې د موږ د ماشه ګرځېدلې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یار وخت کور نه هم توسو شو کرماته ار څو وی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم خلاصه د موږ سرنوشت څخه د خلکو خلاصه
السلام علیکم و رحمت الله د ازادي رادیو ټو د کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د درې خاص ډک سلام الله وایم یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړی ته پریږدي وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده ما ته یې دا راواستوي هغه د رقم خو ستا جایزه راوتلې ده ته به 2,200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دی واسطه یو هغه ته پیسې واسطه ته به ورسې په نوم یې نه کې کابل بانک ته هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکوي ما زه دا پیسې ور نو ما سره خلاص وسړی غلې جبره ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته جای 25 لک افغانۍ راکې، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستوم. ولیا ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ یې ما سر په خلاص سړی غل دی. نو ما ودیا 25 لک افغانۍ دی هغه به زه راواخه م لک افغانۍ به تی ته درکم، هغه 25 لک افغانۍ یې زما برا ودیا کنه دا رقم نه کې ژر د تسلیم که کنې دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکو. نو زما سر ورسره خلاص و، ټول افغانان په دې باندې پوهوي. دغه رقم میسه جان دغه کوي تجې د ټولو سره سره خلاصې محترم افغانان شوخ ولرې. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.